بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل، نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا، او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیما او سره د نورو انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورنځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د چنګاښ یا لړم د میاشتې نهمه، د 1424 هجري قمري کال د زکیدې د میاشتې 19مه، او د 2023 میلادي کال د جون 30مه نیټه ده. زموږ په د یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان د بحران د حل لپاره د درې اړخیزې غونډې د جوړېدا په اړه د ایران د وړاندیز د هرکلی په حق لده. بیا هم د افغانستان پر حکومت د امریکا او طالبانو د دبوونو د زیاتېدا په اړه یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د افغانستان د چارو کارپوه ښاغلی یوسف امین زادزی، او همدارز یو بر تکړه شنان دی او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد ظریف ناصری. بیا هم د ایران او افغانستان د ځینو مطبوعاتو او رسپانو په اړه یو پروګرام هم دراورو چې زمونږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastudy.com/ps ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زمونږ په دغه ایڈریس وروستۍ سیمه ایز خبرونه، راپورونه او مرکه هم اوریدلی شئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازدیګر 5 بجې، وروستو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتو سرمنشي وایي د نړیوالې اټومي موافقې د مادو په اساس د ایران په ضد درست بندیزونه ختم شي. خبرې اترې د افغانستان د بحران یوازینی حل لاره ده. افغان چارواکي وایي پاکستان د کډوالو له موضوع د دباو د اړم په توګه ناسمه استفاده کوي. او د عراق د اهل حق غورځنګ مشر ویلي له امریکا سره د مقابلې او د نیواګرو په ضد د عملیاتو د زیاتولو لپاره کلک هوډ لري. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان د مې وروسته د ایران په ضد امریکا ظالمانه بندیزونه اقتصادي ترهګري ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني نن د حکومتي کابینې په غونډه کې د دې خبرې په کولو سره چې په تیرو درو کلونو کې د ایران خلک د امریکا له اقتصادي ترهګرۍ سره مخامخ وو ویلې دي. هغه کار چې د امریکا د تیر ولسمشر د لخوا د ایران په ضد شوې د ناروغانو او حتی د بوډاګانو په ضد اقتصادي ترهګري او لال وړ جنگ و. ډاکټر روحاني د دې خبرې په کولو سره چې د نړیوالو لپاره روښانه شوې ایران هیڅکله په ډلوژونکو کیمیاوي او اټمي وسلو پسې نه دی وویل. جامع نړیوال اټمي موافقه یو داسې سند دی چې ښایي اسلامي ایران په اټمي وسلو پسې نه دی بلکې د سولیزو مقصدونو لپاره په اټمي فعالیتونو پسې دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداراز د 2019 کال د جون د 28مې نېټې یعنی د تیر د میاشتې د 8مې نېټې د غمیزې په یادونې سره وویل لویدیځي هیوادونه او د دوی د تالي څټو په توګه منافقینو د دغه دسیسې په پلانونې سره د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمېر غوره شخصیتونه شهیدان کړي دي. د نړیوالې اټومي موافقې د مادو په اساس د ایران په ضد بندیزونه ختم شي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوترش د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په یو راپور کې له امریکا غوښتي دي د 2015 کال د جامع نړیوالې اټومي موافقې په اساس د ایران په ضد درست بندیزونه ختم کړي. انټونیو ګوترش په دغه راپور کې همدارس د ایران د اسلامي جمهوریت سره د تیلو په تجارت باندې د معافیتونو او د اټومي وسلو د بندیز له پروژو سره په ارتباط کې د بخنو د بشپړتیا د نوي والد تندې د غوښتنه هم کړي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیالې ویاندو یې جالینا پورټر
هم بیگا په خبری کانفرنس کې ټینګار کړی. واشنگتن جامع نړیوال اټومي موافقې ته د امریکا او ایران د دواړو لورو د ستنېدا ته ژمن دی. جالینا پورټر د جامع نړیوال اټومي موافقې د احیا لپاره د ویانا د خبرو اترو د پرمختګ په باب هم ویلي دي. د ایران په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي رابرټ مالی د ویانا د خبرو اترو لښبګم پړاو څخه لستنې دا ورسته دمګړې په واشنگتن کې په مشورو لګیا دی او موږ د خبرو اترو د وم پړاو لپاره هیڅ ډول اعلامیه او خبرتیا نه لرو. د امریکا او فرانسې خارجه وزیرانو په همدا ورستیو کې په پاریس کې په ګډ خبري کانفرنس کې د ایران د اټومي موافقې په باب زیات غواړي دریز وړاندې کړي او مدعي شوي چې دوی جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدا په زمینه کې د ایران د فیصلې په تمه دي. حال دا چې د ایران د خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده د دوی په جواب کې ویلي دي ایران هیڅکله هم له نړیوالې اټومي موافقې نه دی وتلې چې بیرته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید تضمین ورکړي او د غیر قانوني بندیزونو په لغوه کولو او په هغې شیندونکې اجرا سره د بیرته جامع نړیوالې اټومي موافقې ته ستنه شي. د ایران د روغتیایي چارو د وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په تیر شوه ورځ کې په ایران کې په کرونا د نورو 128 ککړو کسانو په مړینې سره په ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 4,240 تنو ته ورسېده. په دغه اعلامیې کې ویل شوي په تیرو 24 ساعتونو کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په ایران کې په کرونا ویروس نور 12,748 کسان ککړ پیژندل شوي، چې له دوی سره په ایران کې د کرونایي ویروس ککړو کسانو شمیر 3,204,550 تنو ته زیات شوی دی. همداراز تر دې دمه په ایران کې په درملنې پسې 2,008,628 ککړ کسان هم ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. دا هیوادونو د رسمي احصایو په اساس کرونا ویروس تر دې دمه په درسې نړۍ کې څه د پاسه 1,02,000,000 کسان ککړ کړي چې له دوی څه د پاسه 3,09,045,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا خبرونه له تهران اوري. سولیز خبرې ترې د افغانستان د بحران یوازینی حل لاره ده. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سلاکار او د دغه وزارت لویدیځي آسیا د چارو د ادارې عمومي مدیر سید رسول موسوي په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلي دي د افغانستان اوسنۍ شخړه د مځکې د نیولو لپاره جنگ نه، بلکې د رووالي ته ترلاسه کول یا ساتل دي. د ایران د خارجه وزیر سلاکار زیاته کړې ده که طالبان ټول ښارونه او ولسوالۍ فتح کړي او ونه توانېږي نړیواله پیژندنه ولري نو وبنه شوي کړی خپل امارت ته دوام ورکړي. ښاغلي موسوي ویلي دي د افغانستان بحران هیڅ پوځي حلاره نه لري او یوازې دې په خبرو اترو فکر وکړي. له افغانستان د امریکا او ناټو ځواک په غیر مسؤلانه وتلو سره په تیرو څو اونیو کې طالبان د پرمختګ په حال کې دي او د افغانستان ډېرې سیمې په خپل کنټرول کې راوستې دي. پاکستان د کډوالو له موجوده دباو د اړم په توګه ناسمه استفاده کوي. تسنیم خبري ایجنس راپور ورکړی د افغانستان خارجه وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي د کابل حکومت د افغان کډوالو په باب د پاکستان د خارجه وزیر د څرګندونو په خبرګون کې پر اسلام آباد غږ کړی. څو د کډوالو له موجوده د دباو د اړم په توګه استفاده نه کوي. راپور غوښتي په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی د کابل حکومت تل خپل وطن ته د افغان کډوالو په احترام او عزت سره د ستنېدا غوښتون کړي. په دغه اعلامیه کې هم دا را زیاته شوی کابل د پاکستان او افغانستان د عمل د اقدام د پروګرام په شمول د دوړخیزو ملګرتیا او د موجوده جوړښتونو په چوکاټ کې په دوامدار ډول له پاکستان سره د سولې او پیوستون لپاره کار کوي. د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان رول ته په پام سره د دغه اعلامیه په دوام کې ویل شوی موږ په دې اند یو چې په افغانستان کې د هر اړخیزې سولې د تامینې ده او د وینې د بهدا د ختمولو لپاره د پاکستان صادقانه ملګرتیاوې وار د وره د پاکستان د حکومتي چارواکو لخوا د اندېښمنونکو اټکلونو او نظرونو نظر څرګندونو څخه لا اغېزشیندون کیوي. د افغانستان د ولسمشر د سیاسي او امنیتي چارو سلاکار محمد محقق له طلوع نیوز چینل سره په خبرو کې خبرداری ورکړی که د دغه هیواد سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون سره د حکومت عالي شورا جوړه نشي نو د هیواد وضعیت به نوره هم ترنګلی شي. ښاغلي محقق دغه راز ویلي د حکومت د لوړې شورا نه جوړېده به د طالبانو په لاس د لا زیاتو سیمو د نیولو لپاره زمینه هواره کړي چې په هیواد کې به ورڅینخه امنیتي حالات لا ترنګل شي. هغه ویلي کده حکومت لوړه شورا جوړه شي او صادقانه ملګرتیا وشي نو حالات له دې لا زیات نشي خرابېدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم مردک مودعی شوی. دوی د نیکمرغه وړوکي اختر وروسته تر دې دمه له حکومتي پلاوو سره څو ناستې کړي، خو د کابل چارواکي له خبرو اترو سره هیڅ دلچسپي او ګروهنه نه لري. نعیم مردک پیدا طالبان د سولې بهیر یو مسولیت ګڼي، خو مقابل لوری ورڅخه د تبلیغ لپاره استفاده کوي. د افغانستان د لغمان ولایت په شمول په بیلابیلو سیمو کې په سلګونو مخالفانو ته مرګ ژوبله. وختي زموږ خبریال ننګرهار راپور راکړ، د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب کلي اردو ویندوی مقصود هغه ویلي دي، په تیرو 200 ساعتونو کې د لغمان ولایت په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د ځمکنیو او هوایي او مخامخ بریدونو په نتیجه کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوستانو، د لغمان ولایت او د وروستیو پیښو او شخړو په اړه زموږ د خبريال را لګل راپور په ګډه سره اورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت رسنیو ته رالیږل شوی خبر پاڼې کې ویلي چې تیره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواوو په ملاتړ د میدان وردګ ولایت مرکز اړوند د کوچي قلا، فولاد خان، خواجه میدانی او د چک ولسوالۍ په الاسنګ سیمه کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې په پایله کې لس تنه طالبان وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې اړه طالبانو رسنیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په ټویټر پیغام پاڼې کې لیکلي چې تېره شپه د وردګ ولایت مرکز اړوند فولاد خانه سیمه کې د افغان دولت دوی پوستې نیولي. په دې اړه د سیمه ییزو چارواکو نظر په اخیستلو بریالي نه شو، خو د یاد ولایت د ولایتي شورا استازی عصمت الله عاصم وایي چې وړمه شپه جګړه وه او تېره شپه په یاده سیمه کې د افغان ځواکونو دوی پوستې بې له جګړې څخه پرېښودل شوي.
او په جنګ خو پرون شپه وه، دا شپه چې تېره شوه دا نه بله شپه جنګ وه، شدید او بېګا شپه نه وه، نو دوه پوستې بې جنګه پرېښودل شوي دي.
تر دې دوې ورځې وړاندې طالبانو ویلي وو چې په میدان وردګ ولایت کې دوی ولسوالۍ سید آباد او چک ته سقوط ورکړی، او افغان دولت ویلي وو چې د یو لړ عملیاتو په لړ کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون 8 تنه نور وژل شوي وو. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
او د عراق د اهل حق غورځنګ عمومي منشي قیس غزالي له امریکا سره د مقابلې او د نیوګرو په ضد عملیاتو د زیاتولو لپاره د دغه غورځنګ پر کلک هوډ ټینګار کړی دی. کیس خزالی د الحشد الشعبی ولسی ځواک پر مبارزانو د امریکا د حملو په غبرګون کې ویلي دي، د دغه غورځنګ مبارزان په بشپړ ډول تیار سي دي او دښمن ته به غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. هغه دې ته په اشاره سره چې مقاومت هم هغه شان د امریکا له پوځ سره د مقابلې او د نیوګرانو په ضد د عملیاتو زیاتولو لپاره د خپلې فیصلې پر اجرا ټینګار کوي وویل، دا مقاومت جواب داسې دی چې دښمنی هیڅکله هم تمنه لري. د امریکا جنگی الوتکو د دوشنبه ورځې سهار وختي له سوری سره د عراق په پولی کې د دغه هیواد الحشد الشعبی مبارز ځواک د 14 فرقې په لوجستیکي او پښتوانی پوسټي حمله کړي چې څلور عراقي مبارزان یې شهیدان کړي وو. دا د دې مهال خبرونه. سیاسی تبصرہ. دا تهران دے تهران دے اسلامی جمہوریت غاگ عزت من اوریدن کو اوسم خپل سیاسی تبصرہ درا اورو چې د افغانستان د بحران د حل لپاره د درې اړخیزي غونډې د جوړیدا پړه د ایران د وړاندیز د هر کلی په باب ده. د افغانستان حکومت د دغه هیواد بحران د حل په باب د درې اړخیزي ناستې د ترسره کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت وړاندیز تود هرکلی کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر ځانګړي استازي د افغانستان، ایران او پاکستان د خارجه وزیرانو د درې اړخیزي ناستې د جوړولو وړاندیز مطرح کړی چې د افغانستان خارجه وزیر محمد حنیف اتمری په هرکلی سره تایید هم کړی دی. خغلی محمد ابراهیم طاهریان د افغانستان له خارجه وزیر محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې د درو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییز اجماع پر اهمیت په ټینګار سره د دغه غونډې د ترسره کې دا وړاندیز مطرح کړی دی. حنیف اتمر د سولې د بهیر د بریالیتوب په باب د دغه غونډې ترسره کېده ګټوره بللې او د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیشن د شپږمې غونډې پر جوړېدا هم ټینګار کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت په تیر یو کال کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدا او د جنگ له ختمېدا سره د مرستې د سیاست په چوکاټ کې د افغانستان له حکومت، طالبانو او د پاکستان په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره په دې زمینه کې دوامداري او اغیز شیندونکي مشورې کړې دي. په همدا وروستیو کې د افغانستان په چارو کې د ایران د خارجه وزیر ځانګړي استازي ابراهیم طاهریان پاکستان او افغانستان ته په سفرونو کې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په تیره بیا د سولې د موضوع د تر ټولو وروستي بهیر په باب د اسلام آباد او کابل چارواکو سره د نظر تبادلې کړې دي. د افغانستان د بحران د حل لپاره د کابل، تهران او اسلام آباد د درې اړخیزې ناستې د ترسره کولو لپاره د ایران له پلانه د افغانستان د خارجه وزیر تود هرکلی ښیي چې دغه وړاندیزي پلان د افغانستان د بحران د حل لپاره د سیمه ییز اجماع جوړونکي ظرفیت په پام سره د دغه هیواد چارواکو له نظره قانع کوونکی دی. په قطر کې د 2000 کال د ستمبر میاشت راهیسې د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدا له مغه پیل راهیسې تر تل د کابل چارواکو په افغانستان کې د سولې د ټینګېدا د ملاتړ او له تاوتریخوالو د لاس په سر کې دا ته د طالبانو د اړ باسلو لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو په ضرورت ټینګار کړی دی. په همدې اساس هر هغه پلان چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د لا زیاتو سیمه ییزو ملاتړونو او اجماع رامنځته کېدا سره مرسته کولی شي په پریکنده توګه د دغه هیواد چارواکو له تاوده هرکلی سره مخ کیږي. ایران، پاکستان او افغانستان لپاره دوه مهم او ستراتیژیک ګاونډي هیوادونه حسابېږي چې د سولې او آرامښت لټنګېدا او د جنگ له ختمېدا سره په مرسته کې د دوی رول ډیر مهم دی. سره له دې چې افغانستان له پاکستان سره د سرحدي اختلافاتو په شمول په مختلفو دلیلونو په خپلو کې پخوانی تاوتریخوالی لري، خو د کابل چارواکي تل د خپل هیواد بدلونونو په بهیر د اسلام آباد رول ډیر اغېزشیندونکی ګڼي او په دې ډګر کې د پاکستان د شفافي او صادقانه مرستې غوښتنه هم کړې ده. په افغانستان کې د بحران د حل لپاره د پاکستان او افغانستان د حکومتونو له خصوصي استازو سره د درې اړخیزې ناستې د ترسره کولو لپاره د ایران وړاندیز، د دوی سیمه ییزې غونډې ترسره کولو ته د اسلام آباد د واردولو او د دغې ناستې د فیصلو اجرا کولو ته د پابند کولو په دلیل د کابل د چارواکو لپاره ډیر اهمیت لري. د افغانستان په چارو کې دغه لیتوګا وبخښه، د افغانستان په چارواکو کې دغه لیتوګا شته چې که پاکستان د څو اړخیزې ناستې په چوکاټ کې یا د سیمه ییزې ناستې په ترسره کولو کې په افغانستان کې د سولې د بدلونونو له بهیر سره د مرستې موضوع ته وارد شي، نو د دغې غونډې د فیصلو او ژمنتیاو د اجرا او د کابل په وړاندې د خپلو سیاستونو د شفافوالي لپاره لا زیات ضرورت لري. دا هم دغه شان کړچار په اساس ده چې د افغانستان خارجه وزیر د افغانستان په چارو کې د اسلامي ایران د ځانګړي استازي د پلان په افغانستان کې د سولې لټنګې دا سره د مرستې په باب د پاکستان لپاره د ګډون کوونکي ماهیت او ژمن کېدا په دلیل بشپړ ملاتړ کړی دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساته مازیګرنې پښتو خبرونه اورئ.
تل پاتې وږمې ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنه. عزیزانو، د تلپاتې وږمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معارفی موضوعاتو په اکله د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای نظرونه وړاندې کوو. په دغه برخه کې حضرت آیت الله خامنه‌ای د خلکو له خبرو نه ویریدل د تبلیغ او رسولو پیغام رسولو شرط ګڼي او د حقیقت څرګندېدل د تقوا لاسته راوړنه ګڼي. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. داسې معلومیږي چې د بلاغ، ابلاغ او تبلیغات شرط هم دا نه خشیت او نه ویریدل دي. هلته چې لوی خدای فرمایي ولا يخشون احدا الا الله، یعنی بیل خدای له هیچا نویریجی. کله کله انسان وایی ویره که دا کار وکړم که دایشی په دی دنیا کې دوکا و تاوانی شم. خواه و کفا بلای حسیبا، د حساب کتاب لپاره خدای کافی دی. محاسبه خدای ته پریجده او پریجده چی خدای تعالی در ته حساب کتاب وکړي. که د خلکو د قضاوتونو او ډول ډول خبرو لویره پا زای لخدایا ببیریجو ستون زبا حل شی. ځکه چې لخدایا ویره تقوا ده. که دا کارمو پری خود او پا زای لخلگو ببیریدو دغه وخت نو هغه فرقان او فرق چی خدای تعالی ویلی دی نپیدا کیجی. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، که لخدایا ببیریجی تاسو ته به یې فرقان وګرځوي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي.
موږ په صراحت سره دا وایو چې موږ چې کومه یارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا درنو محترم اوریدونکو، زموږ نیکه پرزوینه ومنه عزیزانو، د هندارې له تحلیلي پروګرام سره مو په خدمت کې یو. د افغانستان پارلمان د دغه هیواد له امنیتي برخې بهر د خلکو مسلح کول خطرناک بللی او ویلي دي چې د خلکو او ولسی ځواکونو باید د دولتي ځواکونو په رسمي تشکیلاتو کې یو ځای شي. د افغانستان د پارلیمان د مشر میر رحمان رحمانی د مطبوعاتی دفتر لخوا په خبرې شوې بیانیه کې راغلی چې د ولسی جرګې په غونډه کې ځنو استازو لامنیتی او دولتي برخې بهر او په غیر رسمي توګه د ولسی پاسونونو او ډلو جوړول او ورته وسله ورکول د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک وبلل. رحمانی په خپل هم له دولت داسې غوښتنه کړې چې د ولسی پاسونونو ځواکونه د ځایي پوسټ په نامه د دفاع وزارت په چوکاټ کې برابر او سنبال کړي. عزیزانو، طالبانو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دې سره په یو وخت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو خپل بریدونه سخت کړي او زیات شمېر ولسوالۍ نیولې دي. د دې په مقابل کې دولت د ځایي خلکو په مرسته د ولسي پاسونونو او د ځایي کسانو مسلح کولو ته مخه کړې ده. موږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې موضوع رڼا واچوو چې دغه پاسونونه او دغه ډلې به څومره د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي، او آیا داسې خو نه وي چې یو ځل بیا د افغانستان حالات د تیرو لسیزو او کورنی جنگ حالت تستون شي او بیا هم د توائف الملوکی او د کورنی جنگ حالت په افغانستان کې حاکم شي. دغه مسلې باندې د افغانستان له دوو شخصیتونو د دغه هیواد د سیاسي مسایلو د کارپوه ښاغلي یوسف امین زازی او همدغه راز له یو بل کارپوه ښاغلي محمد ظریف ناصری سره وڅېړو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرې. یو لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو خپل بحث د افغانستان د سیاسي او اجتماعي مسایلو د کارپو ښاغلي یوسف امین زازی په خبرو سره پیلو. یوسف امین صاحب، تاسو ته پته ده چې د افغانستان پارلیمان د ولسی پاڅونونو او د خلکو د ډلو د جوړولو او مسلح کولو په مسلې باندې خواشینی څرګنده کړې او هغه خطرناک بللې دي. تاسو راته وایئ چې د ځایي کسانو مسلح کول به او د دغه پاسونونو لړۍ به څومره د طالبانو د پرمختګ په مخنیوي کې مؤثره وي، او کوم خطراتو ته چې پارلمان اشاره کړې ده تاسو هغو ته په کوم نظر ګورئ؟
مهرباني صاحب، ګوره، موږ وسلوال پوځ لرو، موږ امنیتي ادارې لرو، همدا اوس هم دوی سرتیرو ته ضرورت لري په هره برخه کې. د افغانستان خلک کولی شي چې هغه لیکي کوي، نوملیکنه وکړي، ځان ثبت کړي، هغه پروسه د جلب لګوته ساده کړي او بیړنۍ کار وکړي. مګر په هیڅ صورت د ولسي پاڅون په نامه ملیشي د افغانستان سولي ثبات د امنیت راوستو په خاطر ګټور نه ده، بلکې زیاتر ده. زه د وضعیت ته په کتو سره نه به د خلکو ناموس خوند، نه به عزت، نه به هر څوک هر لچک و هر لندغر به دغه نه استفاده کوي او چورو چپول او د خلکو سر مال ناموس باندې تجاوز کوي. قومي ژبني تعصبات به لمنې وهي. بالاخره ډېر یو بد حالت به په افغانستان کې منځته راشي. موږ لهمدا یو چې د وسلوال پوځ او امنیتي ادارو تر څنګ یا ایساید د سیسو پر خلاف باید ولس ودرېږي، مګم د افغانستان د وسلوال پوځ او امنیتي ادارو د تشکیلاتو سره سم دا به ګټور وي، دا به مؤثر وي. اول خو د سولې خبره ده، باید افغانان ټول عام ولس باید د سولې په باره کې راجګ شي. د جګړیزو خواوو نه باید فشارونه راوړي چې د جګړه باید بند شي، هغه حکومت دی که هغه طالبان دي. که دا کار نه کوي، معنا دا ده چې زه توپک اخلم، نو توپک د چورو چپول دپاره اخلي. دا موږ ته ثابته شوې ده، موږ ډېرې ترخې تجربې لرو. نو جګړه روانه ده، د جګړې توازن پاتله شوی ده، خو خلکو کې وژل کېږي، طالبانو کې وژل کېږي، اردو امنیتي ادارې مو افغانانو کې وژل کېږي، بهرنیانو حضور په کې ده، ځکه جګړه بهرنۍ ده، تمرین کوونکي بهرنیان دي او تجهیز کوونکي د دغې جګړې بهرنیان دي. موږ امیدوار یو چې په دواړه خونو کې اول د سولې په مورد کې پاکستان خلک باید راجګ شي او بیا د سولې کچا ولو منله دریمګړي رول د باید ولو بولې شي هغه حاصل دینی مو چې دا دوه متخاصم مسلمان دلو کې په جګړه وي دریم کاس مسلمان دله باید راجګ شي د دوی په منځ کې سولې وکړي کچته سولې چا نه کوله بیا نو هغه ظالم دی د مظلوم په ترڅنګ ظالم پر خلاف په ترغو ولاړ دی جنگیږي تر څو چې هغه سولې ته حاضر کی دا یمون دینی اسلامي او افغاني اصل هم ده زه امیدوار یم چې دغه اصل ته په کتو سره افغانان حرکت وکړي دا به د افغانستان د نجات او د افغانستان د خلکو په ګټه وي
ډیر مننه د یوسف امین ځاځي هم دا پښتنه باندې خاغلی ظریف ناصری نو کو ناصری صاحب تاسو څه وایي یو ځل بیا په افغانستان کې د ولسی پاسونونو او د ځایی کسانو د مسلح کولو لړۍ پیل شوې ده چې په وړاندې د افغانستان پارلیمان ځنې خطرات او ملاحظات وړاندې کړي دي تاسو د مسلې ته په کوم سترګ ګورئ
ډیر مننه خو سلامونه تاسو ته د تاسو رادیو غوښتنو ته وړاندې کوم زه دا فکر کوم بل نظر لرم خو نظر تاسو ته کوم به تاسو باندې ته جواب ورکوم افغانستان تاسو ته معلومه ده چې درې څلور کال کېږي چې جګړو کې ورته څو دي او دا جنگونه مختلف شکلونه درلودل داخلي جنگونه او روسانو په مقابل کې پاتونه جنگونه دا اوسنی حالت تاسو په دې سترګو ګورم چې دا د افغانستان اوسنۍ جنگ اگر چې دې دردوم کړه دې دروغو کړه دې بلک کوم کړه چې دې دردوم کړه هر ورځ په افغانان مرکی یا خواته طالب ده هم افغان دې خواته حکومتي فوجي دې افغانان دې مرکی هم یې مال دې ګرام دې مد نظر دې دا جان فکر کوم چې فیصله کوم جنگ باید وشي په افغانستان کې هغه په دې معنی ده چې څو کال مختلف خونه موجود ول جنگونه کول نه به تو جنگونه و او د بیرونی استخبارات سره خلک تدلې خلکونه دا جنگونه باید د امریکای د وطنونو یو بل شکل نیولای دا چې دا جنگونه چې کوم تجارب په سطح جهانی کې لرم په هر مملکت کې اخیری جنگ شدید دی د مشکلات ډیر زیات دي او دوه طرف مقابل غواړي چې د خپل اراده په بل باندې ورته یاد نظامي لهدا اوس کړه طرف مقابل ته شکست ورکړي که کاملا مونږ نکړه ممکن دا خپل اخري طاقت مصرف کړي چې پاینده په سونه کې د خپل ځای پیدا کړي نو ځکه د افغانستان جنگ د څو مرحله تر رسیدلو چې د فارسي ته ورکوي چې وای هغه د درد زایمان د امور چې ماشوم دنیا ته راوړي واقعا درد لري ولې په سبا ماشوم پیدا کیږي دنیا کې د امن جنگ عیناً یو مسله ده چې دا جنگ حتمی شوی د افغانستان کې حالم د خپل اخري قدرت په دې باندې مصرف کړي او پر مخ راغی په وړاندې راغی هغه مناطق ونیول دي خوانم حکومت پوسو او هغه ډلې ته خپل چې په دروند نظام کې ترمنه وحدت نه درلوده اتحاد نه درلوده یو د بل په مقابل کې ولاړ ول حتی یو متمرکز حکومت دی جو نه سوکای په داخلي د افغانستان کې نن کله چې فشار د طالب دی نن کله چې قدرت د طالب دی او دې ته ورخطا کیږي چې نظام سقوط کوي کې نو موقتاً ټول راځي د طالب په مقابل کې وای موږ جبهه جوړو نو بنا ان به هر سره نوښتونه جنده چې یو طرف اراده باید شکست وکړي د بل طرف اراده باید موافقه شي یا دا چې په نهایي سطح کې دواړه د یو ځای ته ورسیږي چې نور نه دولت کولای شي چې شوي کی او نه هم طالب کولای شي چې مثلا په وړاندې لاسي زمير وجدان د دواړو دی ته وایي چې نور موافقه دلته نه شي باید سولې ته غاړه کړي یا به د سولې په باره کې چنه وهلي چې څونه مثلا موږ ته مقام راکوي کوم ځای راکوي څونه ونډه راکوي د مان نظر څونه په نظام کې وي دا هغه شرایط دي چې بعد جنگ سوله کې باید وشي نو په دغه خاطر باندې چې دغه جنگ د افغانستان د ما په نظر باندې دې تور ته ګورم شاید خدای دې وکړي چې اخیری جنگ نه وشي چې څو یو طرف اراده ماته شي او د بل اراده غوښ یو دواره راځي سوله ته کېږي نو په دغه اساس باندې تر اوسه پورې څوک نشي پېژندل کولای چې آیا نظام به قاطع فیصله وشي کولای طالب بنا بوت کله چې څه کوي په مینس کې دروند اختلافات ډېر دي هغه د دې چې په نوم چور کا او چپاولې کا او غارت کا او دلته موجود ول یو تعداد خو سره خلک بیا جنگ ته داخل شوی دي نو په دغه خاطر باندې دا هم خطرات لري افغانستان ته ډېر سخت خطرات لري چې کله هغه جبو ته جنگ ته واشه دي مناطقونه چې تل تکور نه دي خلک دي دا رئی دا شتمنی دا مقابل کې جنگ دي دي هغه د دې کور داخلي سیاه کولای شي چې د سپین جنگ باید قوانین د بین المللي مراتب د
خغلی ناصری صاحب مننه کو یو لنډ شان د ماخلو او بیا را ګرځو خپل بحث ته. هنداره کې مې یو ځل بیا هر کلی کوو parstoday.com/ps زمونږ د سایت درک دی چې پر هنداره سربیره زمونږ نور پروګرامونه هم پکې تعقیبولی شي. عزیزانو، ځینې شنان دي په دې نظر دي چې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي افغانستان یو ځل بیا د تیرو لسیزو او کورني جنگ حالت ته ستون شي او یوه نښه یې د همدغه وسلوارو ډلو او قیامونو جوړول ګڼي. دلته به د ښاغلي یوسف امین ځاځي نه تپوس وکړو چې آیا دا امکان شته چې افغانستان یو ځل بیا هغه حالت ته ستون شي، او که نه د افغانستان خلک اوس تیرو ترخو تجربو ته په پام سره دې شعور او پوهې ته رسیدلي چې هغه حالت بیا واکمن نکړي.
ګوري، نخې نخانی او دلایل او عوامل داسې موجود دي چې دی او یو هم کال نه بو افغانان شکر وباسي، یعنی داسې بد حالت روانی. زه به یوه بېلګه تاسو ته ووایم، په کابل کې څو کاله مخکې فرخونده چا مړه کړه، همدغو افغانانو، نه داعش و نه القاعده و نه طالبان و، په نخرنج کې پولیس ورته ولاړ و، خلک ورته ولاړ و، نو څومره مظلومانه یې شهیده کړه. هغه د هیمو په ګټه نه دي، وضعیت به نور هم خراب شي که په دغه شکل ادامه وکړي، او طالبان به هم وخت چې کورو کې وسلي، وخت چې خلک د طالبانو پر خلاف راجیږي، نو طالبان به هم خپل عملیات کوي، نو کور نه کیږي خاتمن مو دوی به هم داس پکې، هلته بچیان به وي، کورنۍ به وي، بیا به وایي چې څوک وایي چې ما باغونه وسول، څوک وایي چې ما مور مړه شوه، څوک وایي چې طالب په ما باندې کو تجاوز یې وکړلو، ځکه چې دا جهالت په هره برخه کې موجود ده، په هره برخه کې، او طالب هم جهالت پکې ده، د دوی نه به هم ډېرې سرې خطاوې وشي. نو زه فکر کوم چې په یخ صورت کې به هم د مونږ د خلکو ناموس سر و مال به هم خوندي پاتې. دا ډېره خطرناکه خبره ده. زه هیله من یم چې د افغانستان خلک دغه کار ته ونه کړي، لاس ونه وهي، او د وسلوال پوځ د مونږ امنیتي ادارو سره په تشکیلاتو کې سهیم شي، او د آیسای او د بهرنیو استخباراتي ډلو په مقابل کې باید دوی ودرېږي. اوس چې زه ګورم د خلکو چې څوک تحریکوي، دا مخکني جنګ سالاران دي، دغه فساد کړی دی، دغه خلک وژلي دي، د مجاهدین نه دي، په د مجاهدینو په نامه ګیري پریښي دي، ګلونګې والي دي، اصلان دوی ترستان دي، اصلان دوی قومي باندستان دي.
د ښاغلي یوسف امین ځاځي مننه او له هغوی په خدای پامانۍ سره. د ښاغلي ظریف ناصری نه به هم دا پوښتنه وکړو. ظریف صاحب، تاسو څه وایې؟ آیا دا امکان شته چې افغانستان بیا د کورنیو جنګونو او د تیر وخت هغه حالت ته جار وځي؟
یو شی چې ډېر مشکل ده، افغانستان کې یو بحراني حالت ده، څلوېښت کاله موجود ده، چې دغه مسیر د جنګ یا بالاخره چې کوم خواته ځي، لکه یو سپانده سیند چې راځي د غرو له خوانه، سړی مسیر ته کولی نه شي، روان په یو خوا یې ګوره چې بل خواته بیا زره تاوان رسولی شي. دا د افغانستان جنګ هم تقریبا په دغسې ده چې تعدیل ارزیابي اخري نهایي پیشګویي ډېر مشکل دشوار ده، ولې سړی باید په باندې نظر واچوي. هغه په دې مفهوم سره ده چې مونږ څومره وخت دې مسلې ته خبرنګارانو خلکو افرادو ټولو دا مسلې کولی چې کله امریکا باید ووځي با مسؤلیته ووځي، هغه با مسؤلیته خبرې چې کله 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 کېدلې، همدغه مسله وه چې یو خلا منځ ته را نیسي، او دا اخته شو چې کله منځ ته راځي دغه تشه مثلا داسې نه شي چې په افغانستان کې هغه کوم نیابتي جنګونه موجود دي یا کومې ډلې چې په مختلفو اشکالو یو بل سره جنګېدلي په راتلونکي مدت کې، بیا زمینه دې ته مسایده شي. نو اوس هم دا اوسني حالت کې ما په هم داسې یو نظر موجود ده چې زه وایم چې دغه جنګونه کوم کسان چې دی ته جواب درکړم، دا کوم کسان چې مسالت شوي دي، دا یو خودسره نیروغ جوړېدلی شي، او بالاخره د افغانستان د خلکو لپاره نوي مشکلات منځته راولي. نو دغه یو مشکل موجود ده. د رئیس پارلمان هم دا شی کړی ده که دا مثلا تر اردو تر غلا لاندې نه شي، تر قوماندې لاندې منظم جنګ نه شي، بیا زمینه چور چپاول غارات مشتل خانه جنګ ته کېږي. دا یو، او حکومت د افغانستان هم دونه قوي متمرکزه حکومت نه ده چې دا کنټرول کړی شي، دا اوس دا کم کسانو سلاسی چې دا هغه مسیح ته وړاندې دي چې هغه اوس کله په یو لاس یو واحد قومانده کې په مقابل دی و جنګي یا خو طالب یو جبه ده افغانستان کې نه مثلا شیری کړی یو جبه ده په دغه حساب باندې خبره دې دې په کوم چې دا جنگونه زه امیدوار ما چې اخیری طاقت د دواړو طرف مصرف شي هیڅ امکان نه لري چې یو طرف اراده بل طرف نابود کړي ځکه دا یو واقعیت ده طالب جز د واقعیت د جامع د افغانستان ده کڅو کې وګورئ چې ونه غواړي ام دا اوس واقعیت ده چې یو تعداد مناطق تقریبا د زور په واسطه باندې توپک په واسطه باندې د خپل لاس کې د مسلسل وای دا امکانات هم زیات شوي دي نو کچیر د انده جنگونه دې ته ورسېږي چې کم د سولې پروګرام روان ده او ملل متحد هم پکې دخیل شوی خلیزات هم شنه ده او خپل غنی سفر هم وکړ ولسمشر غنی امریکا ته هلته یو څه پښتونوالي وکړ ولې بل مخابلې ورته وویل چې موږ نه وایو چې طالب درېسې مثلا حاکمیت دې ونیسي ولې سولې ته باید درېسې زه امیدوار یم چې بعد د تشدید جنګه دواړه طرف اراده هم د طالب او هم د نور حکومت شته ده یو سالم ادارې ته چې رئیس په ځای د جنګ سولې ته واړه کړي افغانستان کې یو نیمګړی سولې رئیس سولې نه شي راتلای ځکه چې د سولې شرایط او مسایل هم ډېر مشکل د شو وخت کې سره فنجوي په رادیو کې د څه د یو لوی بحث ده نو زه مې دواړه مچ دغه جنگ داسې حالت ورسېږي چې نور د دواړو اراده دغه تسي چې په زور نه حکومت کامیاب شي او طالب هم وایي چې زه نه سم مفقد له دې سولې ته ورسېږي
درنو محترم اوریدونکو له تهران ریډیو مو په افغانستان کې د روانو حالاتو د طالبانو د حملو په وړاندې د ولسی پاسونو د جوړېدو او په هغه د افغانستان د پارلیمان د ملاحظاتو په موضوع د افغانستان د دوو شخصیتونو خاغلی یوسف امین زازی او خاغلی محمد ظریف ناصری نظرونه له تهران ریډیو ووریدل په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي
وڅپانو ته کتنه
ډیرو عزت منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني عزیزانو اوسم د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی لخپل محترم هم کار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنی یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو لا معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کوخونو د زینو بهرنی او ورسپانو زینی مطالبه تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ
ځنو په سر کې هم جمهوریت اسلامي ورسپنه راخلو چې د ایران د اسلامي جمهوریت دولسمشر لا کولې لیکلې د عمومي ویکسینیشن د چټکتیا لپاره لا اسعاري سرچینو څخه استفاده ضروري ده ولسمشر حسن روحاني پروند حکومت د اقتصادي غګملون کی کمیټې په غونډه کې ول چې د کرونا وایروس او د محدودیتونو لامل اقتصادي ټیکسونه په درستو شانو په تیرابیا په سیاسي شانو کې درنېوالو بېو د زیاتیدا سبب ګرځېدلې دي د ورسپانه په کول ډاکټر روحاني هم دا رنګ د عمومي ویکسینیشن د چټکول لپاره لا اسعاري عایدات څخه استفاده هغه کده د داخلي ویکسینونو د تولید لپاره وي او کده وارداتي ویکسینونو لپاره وي په تر ټولو ممکن چټک وخت کې د ټولنې د ټولو وګړو د ویکسینیشن اهمیت ته پام سره ضروری ده ایزانو ورسپانه په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي دفترونو او سفیر له قوله بیا لیکلي چې ایران د سایبری فضا د ضرورت ته وړ اصولو په تدوین کې ګډون ته تیار دی مجید تخروانچی په دې خبرې سره چې ایران د سټاکس نیټ د خرابونکي کمپیوټر وایرس لاله د سایبری حملو یو قرباني دی ول د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د سایبری فضا د اړتیا وړ اصولو د تدوینولو او برابرولو په لړ کې د عمومي اسمبلی په هلو ځلو کې ونډه ولري
دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه ده. اطلاعات ورسپانه ولیکل دوهم ایرانی واکسین هم مجوز ترلاسه کړ. د ایران د روغتیا وزیر په یواد کې د جوړ شوي دوهم کورونا ضد واکسین لپاره د اجازت نامې د صادرېدو خبر ورکړ. سید نمکی پرون د پاستور په نامه ایرانی کورونا ضد واکسین لپاره د بیړني استعمال د اجازې د صادرېدو خبر ورکړی دی. هغه زیاته کړه دغه واکسین د ازموینې په دریمه مرحله کې 4000 کسانو ته په کیوبا او 15000 کسانو ته په ایران کې په ازمایښي توګه لګول شوي او تر څارنې لاندې ساتل شوي دي. ورسپانې د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت د ویان په حوالې سره ولیکل په خبرو اترو کې له خپل حقوق هیڅکله هم نه تیریږو. علي ربیع پرون په خبري ناسته کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د تر ټولو رستی وضعیت په باب ویلی د خبرو اترو نتیجې ته د رسیدلو لپاره په خپلو حقوقو هیڅکله هم سترګې نه پټو او که زموږ نظر تامین نشي نو د خبرو اترو دوام به راتلونکي حکومت ته وسپارو.
او د تهران چاپ رسالت ورسپانې بیا د عراق د ولسمشر لکول لګلی چې امریکا د عراق د حاکمیت خلاف ورزې کړې ده. د عراق ولسمشر برهم صالح پرون د بیانې په خبرولو سره ټینګار کړی چې له سوریه سره د عراق په پوله کې د شدو شابي ځواک په مرکز د امریکې حمله په کلکه محکوم اقدام دی او د عراق د حاکمیت خلاف ورزې حسابېږي. ورسپانې همداراز لیکلي چې د ابوظبي کې د قدس د نیباګر رژیم سفارت پرانستل شو. خبر زیاتوي چې د فلسطین له ولس او ایډیال او له ټول عرب او اسلامي امت سره د یو بل خیانت بلډ کې سیونست رژیم پرون د متحده عربي اماراتو په پلازمینې ابوظبي کې د خپل سفارت خانه د رسمي افتتاح او پرانستل کې دا خبر ورکړ.
عزیزانو که ستاسو خوښوي اوسم د پاکستان یو ورسپانه به را اخلو چې په موضوعاتو کې څه لیکنې کړې دي. د پاکستان جنگ ورسپانه را اخلو چې د دغه هیواد د وزیر اعظم عمران خان په نقل سره لیکي د امریکا هیڅ ډول د باو له چین سره زموږ تعلقات نشي خرابولی. هغه زیاته کړې ده دا د امریکا او لویدیځو هیوادونو بې انصافي ده چې پاکستان غوندې هیواد دی د یو هیواد طرفداري وکړي. عمران خان ویل په سیمه کې د طاقت عجیبه او زبردست مقابله روانه ده او دا ټولو ته پته ده چې پاکستان هیڅ کله د چا په دباو کې ناراضي. ورسپانې د ملګرو ملتونو له قوله په یو بل خبر کې ولیکل د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې دي د ماشومانو پر خلاف پلیټ ګن استعمال بند کړای شي او د ملګر ملتونو لخوا په ماشومانو باندې تشدد او د هغوی نیونه غندل شوې ده. د ملګر ملتونو مشر ګوتریش له هند وغوښتل چې د ماشومانو په اړه د 2015 قانون باندې دي عمل کول یقیني کړي.
ایزان وسوم د کابل چاپ ورسپانه راخلو چې په سر کې مسیر ورسپانه دي کې اقدام او دا کې شه د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او کوم پرمختګ پکې نشته او په وینا نه واځي چې پرمختګ پکې نشته بلکې عادي خبرې هم په ټپه ولاړې دي او د امریکا فشارونه هم کم شوي دي چې دواړه اړخونه خبرو ته راوګرځي. لیکوال په وینا کې هم ټاکل شوی و چې لا کابل شپږ لوړ پوړي چارواکي او سیاستوال دوه ته ورشي او له طالبانو سره خبرې وکړي چې دا سفر هم بیا بیا ځندیدلې دي. ورسپانه لاندې د سولې په وړاندې ډیر خنډونه شته چې تر ټولو پکې د امریکا دریز اساسي رول لري. خو د جګړې پر ښکېلو اړخونو کې هم شته ذهنیت د خبرو پر وړاندې اساسي خنډ حسابېږي. دواړه لوري باید پوه شي چې خلک سوله غواړي او د دې لپاره چې ښایي فشار هم راوړي، نو ځکه دوی باید خپل ذهنیت بدل کړي. ورځپاڼه په خپله انټرنیټي پاڼه کې ولیکل، هند د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د هند ملي امنیت سلاحکار دفتر له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د پیچلي کېدو په حال کې دی. له همدې امله په دغه هېواد کې میشته هندي وګړو ته پکار ده چې ټول تدابیرو ته پاملرنه وکړي. د حکومت دلته روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی او زیاتوي چې طالبان د خپل نفوذ د پراختیا په لټه کې دي او د ورځو په تېرېدو سره تاوتریخوالی ډېر کړی دی. ورځپاڼې د بخارې نړیوال سازمان له قوله هم لیکلي چې جګړې ښکېلې خواوې باید بشري قوانینو ته درناوی وکړي. د بخارې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې جګړې ښکېلې خواوې باید بشري قوانینو ته درناوی وکړي. دغه سازمان له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغان جګړې دواړو لورو په ورستیو کې داسې اقدامات تر سره کړی چې بشری ضد کړنې او جنگی جنایت ګڼل کیږي. ځنه مونږه د ورځپاڼې لا انټرنیټ اخلو او کا محتوا کې کوم ستونزه وینو دا مسولیت به په غاړه نه اخلو.
دا هم اطلاعات روز ورځپاڼه ده. اطلاعات روز ورځپاڼه د کورونا پیښو زیاتېدا او واکسین کمښت په تړاو لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلی په داسې حال کې چې د کورونا ناروغۍ لا هم په اوج کې ده، خو په وینا یې چې د واکسین خسراو او احتکار کیسه اوس هم ګرمه ده. د لیکوال د موندنو پر اساس چې دا مهال د واکسین لوړوت په بیا هغه څه دي چې ډیری افغانان یې له بد وضعیت سره مخامخ کړي او حکومت هم ورته جدي پام نه کوي. د لیکوال په وینا که څه هم د عامې روغتیا وزارت د واکسین د بیو د کنټرول ژمنې کوي، خو په خبره یې لا هم د اکسیجن او واکسین بیا لوړه ده او ناروغ لرونکي اړ دي چې هرو څلور ویشت کې شاوخوا شل زره افغانیو کې اکسیجن واخلي. لیکوال ټینګار کوي چې امیر روغتیا وزارت باید ژر تر ژره د اکسیجن او واکسین د کمښت ستونزه هواره کړي او په لوړو بیو د کنټرول مخه یې ونیسي.
او هیواد ورځپاڼې په خپلې انټرنیټي پاڼې کې بیا لیکنې کړي دي، خو موږ سره چونکه وخت نشته، نور ورځپاڼې هم سره شته خو چونکه چې وخت نشته نو خپل همکار سره یو ځای به د تاسو له حضور اجازه وغواړو.
د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.